افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 16مه. په خبری راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده. پیل له خبرونو کېږي. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبري له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبري له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات له یوې اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبري کوي. ولسي بې دودي خبري له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبانو ویلي چې په همدغو دوو مسئلو کې ډېر پرمختګ سوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې چاودنې کې د غزنی ولایت دوه تنه اوسیدونکي وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورنیو چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړې چې یو کمیسیون په دې اړه موظف سوی او موضوع څېړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي ان وهل سی وی هم دی. د افغان ترک شوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغه شوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیت قومندانۍ دوه منصوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قمندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې دي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یو حکومتي ویان پرون ویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. د ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې وارسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک دبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 بند محکوم کړ. د محکمې اسنادو وښوده محکوم سوي کس چې د 2013 نوي کال په لومړیو کې د پولنډ د اقتصاد وزارت ته کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژۍ د سکتور په اړه یې د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلی دي. دا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستي دوی مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي، او بیا به استرالیا د مازیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنگلاديش ته د 4 نوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنگلاديش ته د 314 منډو هدف ورکړی وو، خو بنگلاديشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولای سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله، خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونتوانی چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلند هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب روان دی، یوازې د سر څلور ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې شونه ځلید، خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. افغانستان کې د سهار 8:06 شوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربهتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل شوې ده.
د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزني والي وایي پوځي عملیاتو د دغه ولایت له خوندیتوب سره مرسته کړې ده.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمری ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس په لنم عملیات موږ په عمومي شورا باندې روان دي.
په دې خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په جبل طارق کې د ایران د یوې لویې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د څو هیوادونو ترمنځ لانجې سبب شوې ده. تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دو ورځنی غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره ورکړي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربهتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سپیولا ستانگزای او پدیاره نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داس یوی بین الافغانی ناستی کوربه ده چې تم تریکیږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي. د دې ناستی یو ګډونوال افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته ویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازی لپاره موثره تمام شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي او یا به نوی نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده ده هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبرې زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبان اووم پړاو خبرې له یوې اونۍ مخکې پیل شوې، او ورسره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابعه هم نیول شوې. طالبانو د دوحې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په 8 او 10 به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنۍ اشغال سره د دې د خاتمې لپاره څه کېدای شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دی را جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا 60 افغانانو ته د دوحې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېږلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات د چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه هیتتللې. پر سنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازیتوب په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینې غړي به هم دیناسته ته ورزي او هیله مندي چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیالې حبیب سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
انو زمينه سازي
یو ګفتگو بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره د هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستیو څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډونې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوی. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابره کړي. امریکا لدی بین الافغانی ناست کلک ملاتړ خودلی او ویلی دی چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یو پړاو له یوې اونۍ راهیسې دوام لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث تر څنګ لدی ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کیږدي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دور ځنی غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غشتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتلا د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د دیک ولسوالۍ، د خوجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې و هغه تر ډېره حده کم شوي دی او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې تر څنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي، پرس کناوه ده یا مالستان یا کومې لرې ولسوالۍ دي.
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ دي ډېر د اوږده مهال راهیسې بې ځایه شوي وي یا سکوت شوي، لکه ناوه چې شپاړس کاله کېږي او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی دا دموږ د عملیات آخر نه دی. عمومي شعرا چې د غزنی څخه تر زابله دموږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومي سرک باندې چک پوینټونه اچول، د خلکو د بغیر قانوني په اصطلاح اخاذې کولې. د دې لپاره موږ اوس عملیات روان کړي په شعرا باز د امنیتي بیزونه افراضیږي او د انشاءالله امنیت به کاملا یوه ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي.
دلته یو پوښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړي بندې دي یا ځینې مشکلات دي پکې، د هغې د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کړي بیزونه یا پوستې به پاچوي که څه پروګرام لري؟
مخکې هم ما درته وویلې چې موږ پیلن د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات آغاز کړي په نمبر یک شهرا باندې. په دې شهرا باندې به انشاءالله د پولیسو د ملي اردو قوي او مجهز بیزونه افراضیږي. هغه به د ورځې ګزمې لري په ټوله شهرا باندې او همدغسې به دوهم نمبر شهرا چې د ډېر وخت را په دې خوا بنده ده هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده. بیزونه یې تصویب شوي دي، هر څه پروګرام آماده ده. انشاءالله په هغې باندې به هم عملیات شروع کیږي او بیزونه به افراضیږي و هغه شهرا به هم خلاصیږي. همدغسې ځینې پرایي لارې چې ولسوالیو سره وصلوي دا هم د موږ په پلان کې شامل دي چې انشاءالله په هغې باندې به هم پوستې افراضیږي.
دغه د دې تر څنګ دغه د شاري کمربند کار هم روان ده که څنګه ده؟
شاري کمربند تاسو بهتره معلوم نه ده چې کاملا مستقویه ده. هیڅ نه و په د شار په چار اطراف کې هیڅ نه و تهدید مونه لرو. د دې یک ولسوالۍ ده خجمرۍ ولسوالۍ، هغه ولسوالۍ وي چې د شار سره وصل وي. دا ولسوالۍ چې تصفیه شوي بینان د ښار کمربند وغځېد او ساعت امنیت پراخه شوه.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای و چې په دې ولایت کې د امنیتی وضعیت او امنیتی تدابیر په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو اوریدل سي. اوس په افغانستان کې د سهار او بجو او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. له ملالی بشیر څخه به اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله یوه افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله مند دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردک، غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. ده لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک ښځې او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلی چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کېدای سي. یو شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمین یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 13 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړي. انجن اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه. ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 13 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي، خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینهوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویاړ احساس ورکړی دی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د ویلیژدونګي کشتی توقیف یې د 1400 ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیل وړونکو بیړۍ نیول کېدو د ایران او برېټانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د برېټانیا له خوا اداره کیږي د پنځمې پر ورځ د ایران د تیلو یو لیږدونکو کشتی نیولې او ویلې دي چې د کشتی د ایران تیل سوریې ته انتقالول. صفی الله ستانکزی او پریاړه نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکي وایي د هغې لوی تیل وړونکي بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړ مورز درولې ده. د ګریس ون په نوم د دې لوی بیړۍ 28 سورلۍ چې اندیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي دننه په بیړۍ کې سار ساتل شوي. تر اوسه یې هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د برېټانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس ون بیړۍ سوریې ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریې ته تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace One was carrying its shipment of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې Grace One بیړۍ د سوریې بنیاس چانزای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانزای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریې ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولی. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې تنګی مدیترانه سمندرګی له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یو مهمه لار بلل کېږي. ایران په جبل طارق کې د Grace One نوم د خپل لوی تیل وړونکو بیړۍ ته نیول کېدو په اړه جدي خبرګون خوده لای. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایرانی بیړۍ د دریدو په خبرګون په تهران کې د برېټانیا سفیر ورغوښتي او اعتراض ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټویټ لیکلی چې که د ایران تیل وړونکو بیړۍ خوشی نه کړای شي تهران باید یو برېټانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل الطارق تنګي په 4 کیلومتره کې درول شوې. په دې ځای باندې برېټانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوه لري. دا لومړی وار دی چې یو وتی لړونکو بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلای کړی دی. امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلی دا یو عالی خبر دی. هغه په دوام کې لیکلی چې امریکا او ملګری به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې سوې.
ستاسو له پیغامونو
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو. زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یو خوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل. ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کښې لاړو. هلته مې انتخابات ورته وکړ. اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زخمه مونږ ته حواله کړي. زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دوی داخل دي. مننه.
معلومات را کرشی بندی مکو غریب خر کی کرارے پکوروں کی ناسی
خبرونه
کې نور مسائل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې لیوی ورځې دمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د څوارلسو نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. د پولون یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کیږي. لومړی به هندوستان د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي، او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورید. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او زموږ خبرونه هر ورځ د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د قطر راتلونکي غونډې ته خوشبین یم، خو هیله ده چې دواړه لوري یوې موافقې ته سره ورسیږي. بشیر حبیب زی د لوګر ولایت لازرې ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي په قطر کې چې کومه غونډه کیږي ګمان مې نه کیږي چې نتیجه به ورکړي. محیب الله هلمندیار له هلمند لیکلي ټول افغانان په دې هیله او تمه یو چې سبا کومه غونډه کیږي باید ډېر پام او اشاره سولې او اوربان ته وسي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له طالب چارواکو او خلیلزاد څخه لومړۍ غوښتنه اوربان دی، اوربان ته دې ډېر تیږي. قاسم زوک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي ولسمشر غنی سوله غواړي خو طالبان بیا امتیاز غواړي او سوله نه کوي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي او د دې په خبره چې د پاکستان په امر او غوښتنه ځینې کارونه ترسره کوي. قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په پوهنې ریاست کې ډېر اداري فساد روان دی، بې سواد کسانو ته د دولسم ټولګي شهادت نامې جوړیږي. د دولت او پوهنې وزارت څخه هیله ده چې د دې کار مخنیوی وکړي. حماد له ازرې ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي طالبانو د ازرې ولسوالۍ څلور طرفه لارې د ملکي خلکو پر مخ تړلې دي، هیڅ خوراکي او غیر خوراکي توکي په کلي توګه په دې ولسوالۍ کې نه پرېږدي. خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. د له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ازرې د اوسېدونکو غم وکړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. آدرس یې د فیسبوک ډاٹ کام/ازادي رادیو.